د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. شمشاد ساتران په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي. السلام علیکم. ناټو غواړي چې افغانستان ته نور پوځیان ولېشي. په دې اړه د ناټو د سرمنشي څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدل شي. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په خوست کې نن سهار ځنمرګې بریټ شوی. افغان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جنگونو لاس واخلي، او د جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم پر وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په خوست کې نن سهار 3:30 بجې د خار د عسکري کلوب په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده. که څه هم تر اوسه سیمه د افغان ځواکونو له لورې محاصره ده، خو عیني شهیدان وایي چې یا د پیښه مرګ ژوبل لري او د پیښه ځای ته یو شمېر امبولانسونه هم ورغلي دي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. دوی زیاتوي تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دا انتحاري حمله وه او که د موټر بم چاودنه. په همدې حال کې شیبه مخکې د خوست د والی ویان مبارز زدرن ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه، ویل چې ممکن دغه پیښه مرګ ژوبله ولري. نوموړي په دې اړه وویل
د موټر بم پیښه ده، نو طبیعي خبره ده چې چاودنه زوروره وه، نو اتمل مرګ ژوبله هم ډېره لري، او بل په دغه ساحه کې ملکي وګړي ډېر زیات موجود دي، ځکه د موټرو اډه ده او بل د خوست ښار څنګه ده، په دغه ځای کې اکثره ملکي خلک تګ راتګ کوي.
تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په درنوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. محمد اشرف غنی دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت پرون جمعه خپور شو.
له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه دی لبای کوی، او یا لک تر لکه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دی له جنگ او قتل او قتال لاس واخلي.
نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په هرات کې پرون جمعه د ماین چاودنې لس تنه ملکیان وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملکیانو دغه موټر له هرات څخه غور ولایت ته روان و. د هرات چارواکي وایي دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. د والی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
یو فلانکوچ ډوله موټر چې ملکیان یې غور ولایت ته لیږدول، په ادرسکن ولسوالۍ کې ورباندې د ماین چاودنه سوې. په نتیجه کې یې لس تنه وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي.
خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په کندز کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي دغه برید په چاردرې ولسوالۍ کې پرون شوی او په وژل شویو کې د وسلوالو مهم مشران هم شامل دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 800 سپین زر زون عمومي قوماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل
په چهردری ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر دوو مهمو مرکزونو د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله سوې چې په نتیجه کې 13 وسلوال مخالفان وژل سوي. په وژل سویو کې د چهردری ولسوالۍ لپاره د وسلوالو نظامي مسؤول ملا حقانی او مولوي عبدالخالق چې د وسلوالو د خاصې ډلې مشر وو او مرستیال شامل دي.
د پولیسو د 800 سپین زر زون ویان وایي د کندوز تر څنګ د دوی پوځي عملیات په بغلان او بدخشان کې هم روان دي. د جی و ډلې یا وسترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم پر وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. دوی ویلي چې د تجارت په برخه کې خپل اختلافات کم کړي، خو د اقلیم د بدلون په برخه کې نه دي توانېدلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر کومه موافقه سلا شي. په ایټالیا کې د دې ډلې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې چې د دې ډلې رهبرانو لاسلیک کړي غوښتنه شوې چې د انټرنیټ برابرونکي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونه د افراطي محتویات لرونکو طالبو په برخه کې اقدام وکړي. په جی او ډله کې د امریکا متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان شامل دي. خو په دې غونډه کې د اروپای ټولنې استازي هم برخه لري. په لامی کې ویل شوی د وو صنعتي هیوادونو رهبرانو موافقه وکړه چې په ناامنو هیوادونو کې به د بهرنیو جنگیالیو په نیولو او تعقیب کې ګډې هڅې کوي، لکه په سوریه کې. دوی د برتانیا په مانچستر ښار کې د دوشنبه ورځې د ځان وژنې حملې له کبله د برتانیا له حکومت سره خپل یووالی څرګند کړ. په هغه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، د ګڼو ماشومانو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. د مصر هوایي ځواک په ګوندی هیواد لیبیا کې د تورستانو پر روزنیزو کمپونو بمباری وکړي. د مصر د دولتي ټلویزیون په حواله دغه بمباری د هغې حملې په ځواب کې شوې چې پرون د مصر په مینیا ولایت کې پر قبطي عیسویانو وشوه. په لیبیا کې د بمباریو تر خبر 100 دقیقې مخکې تر شپه د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر ټلویزیونونو وویل چې د تورستانو کمپونه به چې په هر ځای کې وي په نخه کوي.
مصر به پر تروریستی کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅ کله پښنی ولا نسی. موږ په څرګنده اقدام کوو، ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو.
د مصر چارواکي وایي پرون پر یو بس چې قبطي عیسویان پکې سپرو د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو شمیر رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر د امریکا تر انتخاباتو وروسته د روسیې له سفیر سره د ټرمپ د ډلې او کرملین ترمنځ د یوې پټې ارتباطي شبکې د رامنځته کولو وړاندیز کړی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې واشنگټن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلاکیک د مسکو چارواکو ته ویلي چې کوشنر د ډسمبر په لومړۍ یا دوهمې په نیویارک کې د یوې غونډې مرحال دا ولندیز کړي وو. کوشنر د ټرمپ د لور ایوان کامیړه او د سپینې مڼې جک پړې سره سلاکار دی. د واشنگټن پوسټ د خبر لمخې کوشنر ولندیز کړي چې په امریکا کې د روسیې له ډیپلوماټیکو امکاناتو څخه د اړیکو لپاره استفاده وشي. ویل شوې دي چې په دې خبرو کې مایکل فلین هم برخه لرله. فلین چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار و برطرفه شو. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې کوشنر کیسلاکیک او د مایکل فلین د ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ د اړیکو د یوې شبکې په اړه خبرې کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز به روانه اونۍ د ازموینه وکړي چې څنګه له یوې قاره بلې ته د توغول شوي بلاستیک توغندي مخاوني سي. دا تجربه په داسې حال کې کیږي چې شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پرختیا ورکوي. د امریکا د توغندیو دفاعي مؤسسې پرونول چې دفاع وزارت به د می په دیرشمه یو بلاستیک توغندۍ له مارشال ټاپوګانو وتوغوي او بیا به په کالیفورنیا کې له وینډنبک هوایي اډې د بلاستیک توغندۍ د شنډول لپاره بل توغندې فایر کړي. د امریکا د توغندې او د شنډې دوه توغندې له 1990 کال را په دی خو په ولسو زلو ازموینو کې د اوګدو واټن توغندې پر ضد 9000 بریالي شوې دي. لوی قاری بلې ته چې کوم توغندې وشتل کیږي هغه د اوګدو واټن د توغندې په پرتله ورو روان وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې خوست زو او هلته د نننۍ چاودنې له جزئیاتو تاسو خبرو. د خبرونه په دوام د ناتو د عمومي منشي څرګندونې هم لرو. دی وایي چې د افغانستان لپاره د نورو پوځیانو ډلې شلو او راغونډولو هڅې روانې دي. بلورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وای
زو څنګه پر دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا وشت تشکیل دي په صورت باندې نه غواړي چې د ناتو عسكر دي مجګړې ته داخل شي.
دا به هم ووري چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یو شمیر امریکایي پوځیان رسیدلي. مصریال وتکو پر لیبیا بمباری کړی او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو روشي ته ځانګړی شوی.
روژه میاشت کې چې کوم خلک چې مرته کار کوي دی باید هڅه وکړي چې افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي.
د د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې نن په خوست کې چاودنه شوې ده، خو په خبرونو کې مو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لرل. او په خوست کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شای په دې پیښه کې تلفات اوښتي وي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دغه اوس په ټلیفون را سره دی. الوخیل صاحب، د دې پیښې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ورځ د خوست ښار د عسکري کلوب د فاملۍ په ساحه کې موټربان برید وشو چې هغه ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو لوري محاصره ده. خو د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدی منګل ازادو راډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی څوارلس کسان مړي دې ته اماده کړل چې وی لیږدوي شفاخانو ته. همدارنګه اته ټپیان تر اوسه پورې د خوست د بېلابېلو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. خپله دا کوم ځای کې چې چاودنه شوې ده، دا د پولیسو د چټک غبرګون قطعې ته نږدې شوې ده. دلته د دوی نظام خرول هم دی. په همدې ځای کې دا پیښه شوې ده. تر اوسه پورې هغه سیمه کلا بند ده. اوس رسنیو ته او نورو خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه سیمې ته د پیښې ځای ته نږدې ورشي. البته د خوست امنیتي او ملکي چارواکو ویلي دي چې څو شېبې وروسته به دوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي او د دوی د پیښې په ارتباط باندې د تلفاتو په ارتباط باندې به معلومات ورکړي.
الو خیل صاحب، دغه چاودنه د شار په ټولو سیمو کې اوریدل شوې ده، درنه چاودنه وه او کنه اواز ډیر زیات نه و؟
ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې موټر بند برید چاودنه وه. غږ یې ډېر تر خواوشا 5 کیلومتره 6 کیلومتره پورې واورېدل شو. لوګي هم ولیدل شول. هغه ساحه ځای ته چې موږ ورغلو هلته زیات موټر له منځه تللي دي، هلته جسدونه هم پراته وو. مونږ ته امنیتي کسانو اجازه نه ورکوله چې هغه ځای نه اساسي وشي. نو هم ځاني طرفات درلودل او هم هلته هغه وسایط او موټر او د نور شیانو چې د زیات تخریب رامنځته کړی و.
دا کوم حال چې تاسو په سترګو لیدل دی، ستاسو په باور باندې تلفات او خسارات ملکیانو ته اوښتي دي او کنه نظامیان هم پکې شامل دي؟
اصلا دا ویل کېږي هلته د پیښې هغه عیني شاهدان چې ساحې ته نږدې وو ویلي چې دلته د کمپاین قطعات ولاړ وو. کمپاین قطعات ولایتي خواوې هم ورته وایي په خوست کې. نو دې ته وایي چې نږدې شوی دی. او دا کوم جسدونه چې وو ولایت د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس چې یادونه وکړه، یا ټپیان چې دي، دا جسدونه ډېر خراب شوي دي. د دې پېژندګلوي نه کېږي چې دا کې ملکیان څومره دي او نظامي خلک څومره دي.
نجیب الله الوخیل، مننه. بیا هم یو امنیتی مسله تعقیب او افغان دولت وای کندهار ته یو هیئت لیږل چې هلته پر یو پوځي اډه ورستی حمله وچړي. د حمله د پنځنبه د شپې ناوخته د شاولی کوټ پولیس والی کې پیل شو چې د جمعې تر سهاره دوام وکړ. که څه هم رسمي ارقام شي چې په دې حمله کې لشتر لږه 15 صفان سرتیری وشتل شوی، خو ځینې تازه معلومات شي چې د وشتل شویو سرتیرو شمیر تر دې زیات دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل،
لا تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د کندهار راپور ته به مخه کړو. د ناټو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
که څه هم رسمي مقامات د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر یو پوځي اډه د سختریزو وسلولو په حمله کې د وژل سویو افغان سرتیرو شمیر 15 تنه شي، خو یو محلي سرچینه بیا وایي چې د وژل سویو سرتیرو شمیر لسګونو ته رسیږي. افغان حکومت وایي یو هیئت موظف سوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل،
ارقام چې د مشترکه ول سوی دي، یعنی فرق څه پکې شي. دغه موضوع د لاش معلومول لپاره یو تحقیقاتي او بررسي ټیم سیمه ته لیږل دي چې هغه موضوع سره بشپړ ټول سره معلومه کړي. دغه وروسته خپل راپور زموږ سره شریک کړي، بیا د رسنۍ سره موضوع شریکو.
وسلوال طالبانو د پنځشنبه د شپې نه وخت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې له افغان قواو سره نشته څو ساعته دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری پرون ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تر شلو زیات غړي هم وژل سوي دي. دا په تیر اونۍ کې د خپل ډول لمخې پر افغان پوځیانو دویمه حمله ده. د دوشمې پورز په همدې ولسوالۍ کې لږ تر لږه 13 سرتیري وژل سوي به. شولی کوټ یو غرنی ولسوالی او د کندهار د شهر په شمال کې پراته ده. د شولی کوټ جغرافیایي موقعیت شای د دې ولسوالی د ناامنه کېدو یو علت وي. د کندهار د ولی مرستیال غلالی دستګیری وایي
شولی کوټ غرنی ولسوالی ده. د روزګان او د شمالي زابل ولیمن څخه دا د مخالفینو لپاره سرګردان دي. د دې څاګو راتګ شمالي ولیمن ته شمالي زابل څخه یو ځای فند چې دی هغه شولی کوټ کو منشن ولسوالی ده چې د روزګان پر لوی اداره ده. بل خاص په روزګان پر لوی اداره باندې وسکان شروع کیږي چې دا سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. نو مخالفین کوشش کوي چې همیشه د دې لارو مخالفت وکړي.
د افغانستان په جنوب کې کندهار ولایت چې پخوا یو ناامنه ولایت او د وسلوالو طالبانو عمده مرکز ګڼل کېدی، په وروستیو کې تر نسبي کراري وروسته بیا د ناامنیو شاهد دی. اوس لیدل کېږي چې په دې ولایت او ولسوالیو کې ناامنی بیا په پراخېدو دي. تیره سه شنبه د کندهار په لویدیځ کې میوند ولسوالي د سخت ریزو وسلوالو د حمله شاهد و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ناتو سرمنشي وایي د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې به په څو اونیو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي او په هغې کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون ازادي راډیو ته په بروکسل کې وکړه. افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه روان دي چې په افغانستان کې د حواله تولیدو سره د دولت ضد وسلوالو حملې زیات شوي دي. افغان حکومت افغانستان ته د زرګونو تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې نوي پوځیان دې په جګړو کې برخه نه اخلي، یوازې د افغان ځواکونو د روزنې چارې مخ ته وړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل، افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو راتلونکي میلادي میاشت پریکړه کیږي. د ناتو سرمنشي مونږ ویل چې افغانستان ته دقیقا د څو پوځیانو پر لیږلو غور روان دی.
We are now in what we call forced generation process and there will
اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو په پروسه کې یو. په جون میاشت کې مخکې تر دې چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه وسی، د ځواکونو د زیاتولو په باب یو کانفرنس جوړیږي. دا سرګند ده د ناتو متحدان په پاپنسن کې زموږ ماموریت ته دوام ورکړي. موږ د خپل پوځي قومندانانو هغه غشتنه هم ارزو چې د 2000 پوځیانو د زیاتولو په باب ده. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې، خو دا ښکاره ده د پریکړې دا پروسه به ادامه لري. پراتونکو اونو یو کې به د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه پریکړه وسی. افغان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې له 3000 تر 5000 پورې د نورو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. افغان حکومت که څه هم د بهرنیو قواوو د شمیر له زیاتېدو سره موافق دی، خو ټینګار یې د افغان ځواکونو پر غشتلتیا دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل، کابل غشتنه لري چې د ناتو دغه تازه دمه پوځیان په جګړه کې ونده ونه لري.
زه څنګه په دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې له تروریزم سره د مبارزې ډېر څه وړتیا لري، هغه دې تشخیص دي، د هغوی روزنه دي وسي او هغوی ته د مشورې ورکړل شي. ولې موږ په سرعت باندې نه غواړو چې د ناتو عسکر دې جګړې ته داخل شي.
د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا هم افغانستان ته د 2000 اضافي پوځیانو پر لیږلو بحث روان دی. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپل بهرني سفر کې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر واخلي. شغلی ترامپ په خپل اول بهرني رسمي سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ایتالیا ته لاړ. په همدې حال کې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې د نوم نشولو په شرط تیر اونۍ وویل چې هیواد افغانستان ته د غیر محارب ځواکونو استولو ته تیار دی. خو تر دې مخکې جرمني اعلان کړی و چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره ټینګه اراده نه لري. د محل په افغانستان کې 14000 نړیوال پوځیان دی، ردی چې له دې جملې 8400 امریکایان دي. دوی د افغان قواو پروزنه، تجهیز او سلام مشوره کې برخه لري.
ناتو پر دې غور کوي چې افغانستان ته نور عسكر واستوي. بلور ته د امریکایي ځواکونو یو ټولۍ سنگین تر رسیدلې. دا نوی پوځیان نه دي، د په افغانستان کې د شاوخوا 1400 امریکایي عسکرو له ډلې څخه یو ټولۍ ده. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان په سنگین کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټول جنوب لویدیځ لپاره ارزښت لري. زموږ همکار الیاس ته سنگین تتللی او د امریکایي ځواکونو او دولتي مسولانو ترڅنګ د هغې ولسوالۍ له قومي مشرانو سره د سنگین پر راتلونکي خبرې کړي.
موږ سنگین ته ځو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې د نارامترین ولسوالۍ ته په یوه امریکایي چینوک هلیکوپټر کې پتللو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کومې سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي، ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول. اوس د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلې دي. دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یوه داسې مسؤلیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل و چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی قمندان جنرال دونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي. دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی. که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز سیندي. 215 میوان کلوردو د یو کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي. سمندري سرتیرو هم راغلي دي چې د دوی سره په عملیاتو کې مرسته وکړي. تروس عملیات شروان دي. د غوښ ملاتړ د ماموریت سرتیری به د دوی سره ډیر مرسته ونه کړو، د هوایي ملاتړ ترڅنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاري وساتي. سنگین د هلمند په ساتغه ولسوالۍ ده چې د 2004 څخه تر 2014 پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیری چې اکثره برتانوي دي وژل شوی دي. د سنگین د ټولنی شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په وڅنډه کې د ملي اردو د دوهمې لیوا قمندانۍ ته د مشورې لپاره انتقال شوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکی خلکو د مالی او ځاني زیان د مخنیوي غوښتنه
وکړه. تبه زما دښمن خپل دښمن بوله ما چې زما ورور تا وژنه هغه زما دښمن دي. زه دا داس باندې موږ انکشاف وکړو کوم داس کوله چې ما وژنه دا ستا دوست تا ته وای تا خو ځغ نه کو تام نه پریږدي مال
دا ولس چې دلته تا ته راغلي دي دا ستا سره په دې 15 سکال په دې 14 سکال همکار دي. دې کورونو ځکه وي شهیدانو ټپیانو ګوره د دې خلکو پښې پرې شوي دي دلته ناست دي کې جوړوي. نو د ګریش د ولسوالۍ پسراواخه زومبلۍ میرمنده و ایدرآباد سنگین کې ودروه چې منطقه پاکه شي ستا شام خلاصوي د ملت شام خلاصوي.
د سنگین د ټولنې شورا غړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل خو ادعا یې وکړه چې په تیرو اتو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکی کسانو شاوخوا 1000 تنه وژل شوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د وی ټولي په شمیر کې د سرتیرو تلل مضر بولي. حیات الله حیات په سنگین کې ازادي راډیو ټول که سنگین ته تازه راغلي امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ ترڅنګ په استخباراتي برخه کې مرسته وکړي مستر تمامېږي.
ولې جګړه د مخالفینو او د هغه چا په مقابل کې چې وطن ورانه یغه د افغان ځواکونو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د شازلمیو په اوګو باندې دا وغو بجنګي یو د دوست هغه لازم تجهیزات او نور مشورتي برخه کې دوی موږ سره مرسته.
چارواکي په دې اند چې کچيري د امریکایي ځواکونو د غړل چې تازه سنگین تتللې ده په سنگین کې د افغان ځواکونو سره د مرستې سره سره د شمالي هلمند څخه د مرکزی او جنوبی هلمند په لور د تلونکو وسلوالو لارې بندې کړي په خپل په یو شمېر سیمو کې پر امنیت مثبت اغیز کوي. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د روزګان د دهراود د کندهار د غورک او د هلمند د کجکی مساکلا نوزاد او ګرش کلوسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اړوند سیمو او ولسوالیو څخه ورته وسلوال ورځي او پر دولتي تاسیساتو او سرتیرو بریدونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې صفه د ماښام لوو د سهار تر وبجو پورې آشنا رادیو نیولای شي. په خوست کې یو شمېر قومي مخبر او د ټولنیزو سازمانونو غړیو په یو غونډه کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې پرشته نام نه یو او نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړې ده. مشانو ویلي په دې سیمه کې شته ستونزې اوس په یوه نړیواله مسله بدلې شوې، او له همدې کبله نړیوالو ته هم پکار دي چې د دې ناخوالو په ختمولو کې همکاري وکړي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازو په یوه غونډه کې د پولې په دواړو غاړو کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړه، او د دې حالاتو نه د ژغورنې یوازینۍ لارې په خپلو کې د ناستو ولاړو ډېرېدل یاد کړل. دوی چې د جمعې په ورځ د پښتون راویښ شخوځخ په بلنه د پښتو ژبې په یو علمي او ټولنیز کانفرنس کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې د دې سیمې شته ناخوالې په یو نړیوال کړکیچ بدلې شوي او نړیوالې هم باید په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانفرنس یو تن ګډونوال قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هغه ورونه چې ډیورن لین پاخو کې د هغې سره باید تفاهمات وشي په دې مسایلو، چې مثلا دا تشنج څلوېښت کلنې ته داخلیږي، دا باید ختم شي، دې منطقې نه حتی ختم شي. دا اوس تقریبا په جهاني پرابلم بدل شوی ده، جهانیون دې په حال کې باید کومک وکړي.
په خوست کې د ټولنیزو بنسټونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي وایي:
موږ باید نوستې ولوري ولرو، پوی پوی خلک ټولکو، پوی پوی خلک په جامعه کې خو ته دې خو ته و بل سره تماسونه اړیکې وسو. کدا نه وي دا الته جړه دلته جړه دا جړه بوي ویر بوي ماتم بوي بالکل دې نه موږ بل سره لسته کولای نه شو. دښمن به موږ نه خواندو خلی او غابو کې چربیږي غابو. او دا یو خبره شته، ډېر کلک مکار دښمن موجود ده، هغه ته پیږي په ګوته ګڼلې و ته سب مشرون من نه یې وړل آج یې پوره چې هغه مشرون پنځه کسون په ځون سي لرل.
د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله رسوان وایي: که پښتانه خپلې ستونزې درک کړي او یو موټی شي، نو دوی دا قوت لري چې دا قوم له موجودو ستونزو او ننګونو راوباسي.
کوز پښتنه او پوست پښتنه چې دا یو لوی قوت ده، او دا که رښتونی په یوه خوله په یوه ژبه په یوه غږ واوسېږي، دغه کوم ننګونې چې دوی په مخ کې پرتې دي د هغې د له منځه وړلو دپاره دوی ته کوم مشکل نشته.
د کنفرانس یو تن تابعه کوونکي او د لندن میشتو افغانانو استازي سعدالدین منګل وایي: د دوی خوځښت په دې هڅه کې دی چې پښتانه یو موټی کړي او په دې برخه کې مشران د خپلو وجیبو اجرا ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې دغه بدبختي چې فعلاً د موږ د پښتنو په لارو بر په نوم یادیږي دغه خبرې ورکې کو، او نو دې کې موږ اړین خلک هغه خلک بولو چې دا د پښتنو مشران چې دي، دوی به دې کار وکړي چې د لارو بر پښتانه سره یو کړي.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې له سرحدي ولایتونو څخه دی چې د شمالي وزیرستان، کورمې، پاړه چنار او نورو قبایلي سیمو سره 104 کیلومتره پوله لري. له دریو کلونو راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د ځینو قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ د دوی په سیمو کې د پاکستان پوځ د نظامي عملیاتو او هلته د شته بد امنیو له ګواښه په خوست کې میشتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمیل الرحمن له نورستان پر استولې سم سکلي کلیدي پروژه کې جنگ حرام دی، باید بند شي. میرام شاله ګیلان لیکي پروژه کې د خلک عبادت زیات کړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي لټول مسلمانانو هیله کوم چې پروژه کې د بی وزلو لاسنیوي وکړي. بشیر هلمن له کابل لیکي د جنگ دوام د بهرنیو ځواکونو د راتګ بایس کیږي، نو کچرته طالبان بهرنیان نه غوړي له جنگ د لاس واخلي. باوري لشکین لیکي دا مهمه نه ده چې نور ناټو ځواکونه راشي، دا مهمه ده چې افغان ځواکونه تجهیز شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي: د روژې په مناسبت ټول ولس او حکومتي چارواکو ته مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې پروژه کې سوله راشي. مریم سادات له میدان وردک نه لیکي: د روژې مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. نور الله بارکزای له فرالی کې مساکلات امریکایان تللی دي، البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبر نه تاییدوي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي: د روژې په مناسبت باید د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستولې سمس کې لیکلي دی ته پاکستان روسي خبر ردو چې وای افغانستان د هند سیاست په خپل خاور کې چلوي. دا سدی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خلاص به جاو ډیر شته دقیقې شوي لنډ خبرونه له ناجی صاحب څخه.
چارواکي وایي د خوست خر اسکلی کلوب سیمه کې نن سهار موټر بم چاودنه شوې ده او د خوست روغتیې چارواکي وایي تر اوسه د پیښې له ځای څخه 14 جسدونه روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. د جی و ډلې یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم په وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. د مصر هوایي ځواک په ګاونډي هیواد لیبیا کې د تروریستانو پر روزنیزو کمپونو بمباری وکړي. یو شمیر رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر د امریکا تر انتخاباتو وروسته د روسیې له سفیر سره د ټرمپ د ډلې او کرملین ترمنځ د یوې پټې ارتباطي شبکې د رامنځته کولو وړاندیز کړی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو پوز به روانه اونۍ د ازموینه وکړي چې څرنګه له یوې قارې بلې ته د توغول شوي بلاستیک توغندي مخه ونیسي.
د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی ژمنه کړې چې د هیواد پوځیان به د سختریزو وسلوالو د روزنې مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. السیسی دا خبره تیر شپه وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو کسانو په مصر کې پر یوه ډله عیسویانو حمله وکړه. په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. د مصر ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د مشرتابه نقش ولوبوي. دا سجی رادیو د خبر د څنګه راپور په دې ارتباط له سالم محمد صالح خبر.
د مصر د قاهره د ورختون مخ ته ګڼ کسان راټول سوي. دوی د پرونی پېشي مړي او چاپیان د ورختون ته وړي دي. وسلوالو کسانو د مصر په مینیا ولایت کې د قبطي عیسویانو مینی بس موټر ودراوه او پر دوی وسلواله حمله وکړه. په دې پېشي کې لږ تر لږه 28 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي دي. تر پیش وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د رهبری نقش ولوبوي.
انا بوجه ندائي
په مستقیم ډول د ولسمشر ټرمپ څخه خپل غوښتنه مطرح کوم. پر تاسو اعتماد لرم، ستاسو پر ژمنو او وړتیا ډاډ لرم. د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه خپل اصلي ماموریت کړی. د مصر ولسمشر په خپل خبرو کې ویل چې پوځیان به د هغو سختریزو وسلوالو چې پر مصر حمله کوي د روزنی مرکزونه که په مصر کې دننه وي یا بهر په نشه کوي. مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅکله پښنیولی نه سي. موږ په څرګنده اقدام کوو ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو. عبدالفتاح السیسی وویل د مصر پوځ پر دغه سي و مرکز په وروستیو کې حمله کړې ده. ولسمشر السیسی د دې حملې او دقیق ځای په اړه څه ونه ویل، خو له مصر څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځیانو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د سختریزو مرکزونه ویشتلي دي. د مصر دولتي تلویزیون پرون جمعه راپور ورکړ چې په دغو بمباریو کې د لیبیا د ختیځ په درنه ښار کې د سختریزو وسلوالو د روزنې شپږ کمپونه ویشتل سوي دي. دلته د قربانیانو بیرجن خپل خپلوان د پرونی حمله مړی په منیا ولایت کې خاورو ته سپاري. د منیا والی اوسام البدایبی وایي وسلوالو کسانو پرون پر هغو عیسویانو چې د قاهره د جنوب په 200 کیلومتري کې خپل عبادت ځای ته روان و حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال کسان په دریو پیکاپ موټرو کې سپاره و چې تر حمله وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تیرو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر قبطي عیسویانو ورته حملې کړې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړې و چې پر دغو عیسویانو به نورې حملې هم کوي. قبطي عیسویان د مصر د 2 میلیونه نفوس 10% برخه جوړوي. تیره میلادي میاشت د سکندریه او تنتا ښارونو پر دوو کلیساګانو په ځانوژونکو حملو کې شپور چلویشت کسان و جلسی بی به
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په روسي پړاو کې د ایتالیا سیسلی ښار کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه اخیسته ده. دا غونډه پرون پیل شو او نن هم دوام کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو ته په پام سره اروپایي مشانو د سعودي او اسرایلي مشانو برعکس نوموړي ته په خلاص ټنډه هرکلی نه دی ویلی. د دې تحلیلي مطلب لنډیز له احمد تکل اور.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او اسرایلو د مشرانو لخوا به ساري هرکلی وویل شو او حتی ښکارېدل چې دواړو د امریکا په وړاندې د همکارۍ او پژمنو سره له یو بل سره سیالي کوله، خو په اروپا کې د ساړه هرکلی سره مخامخ شو. ټرمپ هم په خپل وار د دې ساړه غبرګون ځواب ووایه. د اقلیم د بدلون او د ناتو د غړو د پورونو په څیر موضوعات د امریکا ډیرو نږدې متحدانو ته به پردې یاد کړل او ویل چې که دوی خپل برخه پیسې پرې کړې وای نو ناتو به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوس تر پخوا ډیره ځواکمنه وای. د ناتو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملي کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم درز د ناتو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د امریکا او د ناتو د غړو ترمنځ د متقابل دفاع د ملاتړ له یادونې څخه په صراحت سره ډډه وکړه. د ښاغلی ټرمپ د وینا پر مهال د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ناتو د غړو هیوادونو نور مشران په بیساري ډول غلي ولاړو، او کله چې لپخوانی دود سره سم د ډلیز عکس د اخیستو وخت شو ډیری مشرانو هڅه کوله چې له د لرې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د خپل لومړني بهرني سفر په وروستي پړاو کې د ایټالیا ښکلي ښار سیسلی ته رسېدلی، هلته چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو جی او سرمشریزه جوړیږي. په دې سرمشریزه کې پر متحده ایالاتو سربیره د برتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشران ګډون کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل تحلیلي مطلب کې اټکل کوي چې ښایي ولسمشر ټرمپ سره په دې غونډه کې هم په خورا احتیاط سره چلند وشي، ځکه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تل د لومړی امریکا او لنړیوالو اقتصادي تړونونو د امریکا د وټلو شعارونه ورکول. خود سپینې مړې ویان پرون څرګند کړ چې ښاغلی ټرمپ په جی او کې د شاملو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو په یو جلا کتنې کړې دي. د سپینې مړې د ملي اقتصاد سلاکار ګاری کان د پنځمې په ورځ خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ به اوس له دې مشرانو سره په صمیمي چاپیریال کې بحثونه وکړي. دای به د هغو او هغو به د ده په خبرو ځانونه پوه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنتا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه البته یک برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان میباشه و در این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در این ماه چقدر از لحاظ صحی موثر میباشه و همچنان کسانی که در این ماه پرخوری میکنن و دچار مشکل میشن و یا اینکه در افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن صحبت میشه. البته دوست عزیز، در این برنامه دکتر صیب روح الله فیضی متخصص داخله در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبتشان آغاز کنند، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات
قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افراد که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشن. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشیمه میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیه، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آمده و تقویت و تنظیم می گردد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد با وجود که یک کمی در گزارش هم شنیدیم میشه در مورد فواید ماه رمضان که از لحاظ صحی چقدر موثر میباشه یک معلومات مختصر بر شنونده های ما بده؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر از اینکه ما را دعوت کردین در برنامه. روزه که یک اساس و پایه اسلام است، در حقیقت اونم نخوردن و نیاشامیدن در جریان روز است، زمانی که آذان صبح شروع میشه تا آذان مغرب، غیر از این که فواید معنوی خود داره و در حقیقت دستیابی به مو هدف مردم و مسلمان ها است، غیر از او فواید صحی هم در بر داره و فواید صحی روزه بشمار است. کسایی که اضافه وزن دارن، غیر از این که حال نیت مردم اینه باشه
که
باید حتما لاغر شون، نیت ما رسیدن به هدف معنوی است، اما در پهلوی از این که نیکی های روزه زیاد است، ارزش های معنوی داره، از جمله کم کردن وزن، پایین آمدن وزن بدن، پایین آمدن خطر چربی خون و پنج وقت چربی خون و ذخیره های چربی که در بدن در مدت های طولانی ذخیره شده، این میتونه که ذوب شوه و به مصرف برسه، در نتیجه خطر امراض قلبی، امراض تنفسی، امراضی که سبب بندش رگای شریان های قلب و دماغ میشه، فشار خون، چربی خون و حتی در برخی موارد در مریضایی که دیابت نوع دوم یا شکر دارن، در اینا هم میتونه که خطر پایین بره و در مجموع خطراتی که در اثر اضافه وزن و چربی اضافه در بدن در آینده به وجود میه، میتونه که توسط گرفتن روزه این خطرات به نوعی بسیار چشمگیرش پایین بره.
سلامت باشین دکتر. سوالای دیگر بعدن از شما میپرسم. حالا دوست ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حقمل صاحب. سلام خدمت شما. هم اقمل صاحب به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
از ما پختانه داد دکتر صاحب، آیا انسان پروژه که سوم را اولوکو مشانو سحا استفاده وکری چه زیاد تا تم در احساس نکی، یعنی و بوت از یاد ضرورت
باندې. تشکر از دوست ما. تاسو ته باید وای چې روزه میاشت کې چې کوم خلک چې مرتا زی او کار کوي او او بوت از یاد ضرورت لري، دی باید هڅه وکړي چې روزه میاشت کې مخصوصا د هغه وخت اوقات کې چې خلک افطار کوي، هغه افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي، او څنګه مایعات چې یا اوبه دي یا مثلا دغه سبزیجات کې چې ډیر اوبه پکښته دي، دغه غذا څخه استفاده وکړي. وساتي او کوشش وشي چې لمر ورځو کې ځان د لمر نه وساتي او کوم کارونه چې عادي ورځو کې کوي هغه ته لک تخفیف ورکي او کوم وخت چې بدن اوبو ځای کېدو وخت یعنی مثلا لوړ درجه د حرارت لري هغه باید هغه وخت کې ځان وساتي لمر نه ځان وساتي او سایه ځای کې ځان وساتي دا ډیر ښه خبره ده.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما لالا جان از ولایت ننګرهار ریښه تزان. سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما تکلیف داشتم معدا
تشکر از دوست ما. مشکلات معده تقریبا به خصوص با رژیم غذایی نامتعادل که در افغانستان داریم، استرس هایی که زیاد است در افغانستان و رژیم غذایی نامناسب که ما شما استفاده میکنیم بسیار زیاد است. به این خاطر مردم ما تقریبا اکثریت مردم از مشکلات معده شاکی هستند. اما در قسمت خصوص نزاکت روزه امراض حاد معده، مثلا زخم های معده یا مشکلاتی که سبب علاج از سرطان های معده است، مشکلات است که واقعا ما درک میکنیم که یا مثلا مقدار اسید معده در مریضی هایی است که بیش از حد افراز میشه، دکتر صاحب رو تشخیص میکنه، برای این مردم امراض صعب العلاج است. برای اینایی که ما میتونیم برشون توصیه بکنیم که اینا میتونن فعلا تا زمان که صحت یاب میشن روزه نگیرن. اما در غیر صورت یک اندازه به حساب بدهضمی یا سوزش سر دل مشکلات است که عامه مردم دارن، اینا میتونن که با استفاده از رژیم غذایی مناسب که کم در رژیم غذاییشان از مرچ و مسالجات و اینا و غذای سرخ شده در جنای مبارک رمضان کمتر استفاده کنن و کسایی که به دوا وابسته هستند میشه مقدار دوای خود به دکتر معالج خود قبل از فرا رسیدن ایام رمضان دوزش اجست بکنن، امراشون صحبت بکنن که به چی مقدار دوا استفاده بکنن میشه که استفاده بکنن. اما کسایی که زخمای معده دارن، کسایی که خونریزی از معده دارن و مشکلات جانبی دیگه دارن، اونا میشه با مشوره دکتر خود به دکتر مراجعه بکنن و مریض دیده باز دکتر صاحب قضاوت میکنن چیکار کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد داود از ولایت سرپل هستن. سلام علیکم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
محترم دکتر صاحب، بسیار در بسیار میبخشین فضیلت برکت عظمت شان شاهکار رمضان را از طریق دکتر صاحب شنیدیم. یک نفر بفرض و تقدیر اگر مریض باشه در حالت مریضی بعد دکتر صاحب متا اموکسلین قبل از خوردن غذا بخورن گفته هم وقت افطاری هم را بخوره با
اکثریت دوام تو می باشن.
یک تیار دواها که نیاز است که با اسید میده و ارتباط دارن، یعنی اسید میده در قسمت جذب و یا منحل ساختن دوا ارزش داره و غذا میتونه که جذب دوا را مختل بکنه یا مقدار قابل جذب دوا را پایین بره. با او خاطر بعض دواها هست که ما توصیه میکنیم که قبل از غذا استفاده شود. اما به خاطر از اینکه چیز نشه، مریضایی که قبل از غذا باید دوا مصرف بکنن میتونن افطار بکنن با غذای سبک، میتونن با یک مقدار مایه افطار خود بکنن، بعدن میشه که دوای خود استفاده کنن و برای نان شب بعدن آمادگی بگیرن. اما مانع افطار شده نمیتونه دوای بله. افطار بکنن با یک مقدار غذای سبک، با یک مقدار
بعد از دوای
خود بله بعد از دوای خود بگیرن. به خاطر از اینکه شما بهتر میفهمید که ام سیستم مخاطی که از دهن شروع به تا اخیر سیستم هضمی، اینا وقتی که مثلا بدن به کمبود مایعات دچار میشه، اونمون خاصیت چسبندگی خود کمتر میسازن. از این خاطر با وقتی که ما شما در به این حالت اگر از دوا استفاده کنیم، احتمال از این میره که دوا در طرق هضمی قبل از رسیدن به معده بچسبه به یک جای و سبب زخم‌ها و تخریش‌ها شوه. از این خاطر بهتر است یک بار سیستم هضمی با آب یا یک مقدار غذای سبک رن شوه، بعد از اون میشه که اینا از دوا استفاده کنم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالرحمن همدرد از ولایت بادغیس. بله سلام علیکم.
بله عبدالرحمن همدرد از ولایت بادغیس.
همدرد صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. خوش شما هستم از دکتر بستان کنم از خوردن روزه گرفتن و مریضی.
فکر میکنم تماسشان قطع شد.
بله از این موقع ما میخواییم استفاده بله بکنم و راجع به عوارضی که میتونه روزه برای مردم ایجاد بکنه، از جمله به حساب کم آبی بدن است یا بله. اصطلاحی بیش دیهایدریشن است. به این خاطر توصیه میشه کسایی که به امراضی که میتونه آب بدنشان کم بسازه، مثلا امراض است که مقدار مایعات بدن مثلا اسهالات بر شخص مواجه میشه یا ای که مثلا به انسولین تایپ 1 مصاب هستن یا مقدار دوایی را که استفاده میکنن یا بالاخره حالات و ضرورت های میشه که مثلا یا مایات از بدنشان زایی میشه، اینا باید بسیار محتاط باشن. و کسایی که طبق معمول در زیر آفتاب کار میکنن، اینا باید در روزهای رمضان یکی خو مقدار مایات که میگیرن ایره باید اضافه کنن، و از طرف دیگه باید در قسمت کار خود هم تخفیف بتن، و در مخصوصا در اوقات روز که در اونجا حرارت بلند است و مستقیما زیر آفتاب قرار نگیرن و در سایه کار کنن تا حد امکان. و اگر متوجه میشن که بدنشون به بیابی دچار شدن یا مثلا مقدار آب بدنشون کم شده، دفعتن در جریان روز به اسهالات برشان دست میده، فورا باید روزی خود افطار بکنن و این واجب است بالایشان، بله، که زندگی خود باید در خطر نندازن. بعدا وقتی صحت یاب شدن میشه روزه رو دوباره قضایی شد. بله،
سلامت باشین. عبدالرحمن از ولایت غزنی روی خط است. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام دکتر صاحب، من قدام ورس سلام دی مال دکتر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې په روزه کې زړی سخت غږ کېږم له سهار څخه بیا تر بیا تو بجو پر بیا ډیر دا دوایو خوړې پر دې مایات شانو خوم د کاپزینا پړې یو نور داس شانو کزل د څخه دا یو سوال لرم که داس یو تعین شي معلوم شي راو خو په دواو کې ډیر وخت تر نه کیږي خو بیا هم دغه پوښتنه کړې دغه وایي دا څنګه نه ورکیږي بېخي سار دغه مانځه مال ډېر څهغه یم که څنګه ویښ یم که څنګه ډېر وچم دا څنډه وي ډېر ورځ سره نو دلته دا زما
تاسو عمر څو کلن دی صاحب؟
عمر مو تقریبا 10 کاله ده.
ښه، او کوم دایمي مریضي خو نه لري؟
یا هیڅ مشکل
نه. تاسو سوال مې ونیول، تاسو سوال مې ونیول، مهرباني. سيد مهرباني. خب بالاخره خواسته های انسان در مقابل بعضی محدودیت هایی که بالاش وضع میشه، بالاخره بعضی خواسته ها هم ایجاد میشه در مقابل. اما افرادی که صحتمند هستند، سن جوان دارن و تشنگی خودش واقعا یک امر طبیعی است. وقتی که انسان به مدت طولانی به از مایات دور باشه، اون میکانیزم ترست یا میکانیزم تشنگی در بدن به خاطر عادی مایات، به خاطر ضرورت های فیزیولوژیک او فعال میشه در بدن و یک امر طبیعی است. اما به اندازه‌ای نیست که حس تشنگی مانع شوه از روزه گرفتن، یا ما بر از اینا پیام بدیم که شما نگیرین روزه. این یک بهانه درست شده نمیتونه. اگر یک مریض از مریضی دائمی یا صعب العلاج یا مریضی که ممکن از اثر روزه بر از این مرگ حادث شوه، به این خاطر ممکن است که ما بر از اینا بگیم که شما میتونید که در وقت صحتمندیتون یا اگر مریضش لاعلاج است میشه که روزه را نگیره. اما برادر ما به خاطر تشنگی یک امر طبیعی است، همگی شما کوشش بکنید که از سبزیجات استفاده بکنید و مخصوصا صبح به خاطر سحری میشه از مایات زیادتر استفاده شوه تا ای که ضرورت های نیازمندی های روزمره تان مرفوع بکنه. و در پالیویزی باید نیازهای روزمره را شما کاهش بدین، شما کارهایی را نکنین که به مایه بیشتر ضرورت، مثلا فشار کار سرتان کم بکنین، از حرارت مواجه شدن با آفتاب جلوگیری شوه. اینیا میتونه که خودش و استفاده از غذایی که بعدا سبب میشه که مقدار ادرار زیاد بکنه، مثلا استفاده از چای سیاه، استفاده از قهوه، میتونه در سحری این غذاهای یا نوشیدنی‌هایی هستند که اینا میتونه وساطت بکنن بعدن امی ادراره. به این خاطر ادرار مریض شخص زیاد میشه و اون مقدار مایعی که باید در جریان روز بر ازی ذخیره باشه، اما صبح وقت در از دست میده. به این خاطر پرهیز کنن از این غذایی که مضر است.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما ریخت هستن. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم فرجان، خیر بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از بدیگه سه تمام شدیم. دکتر صاحب پرسانی معنیه که بانی روزه با بانی وقتی گرمی با مریضی تبرکلوز تخوه تاوانه می رسنه.
سوال بسیار خوب کردن. دوای که مریض توبرکلوز استفاده میکنن در مجموع ترکیبی از چندین دوا است و واقعا یک دوای ثقیل است. به این خاطر قوی است. به خاطر ازی باید مریض با مایات زیادتر استفاده کنه. اینا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود میتونن که تنظیم بکنن وقت وعده مصرف دوای توبرکلوز خود میشه از طرف شو تنظیم بکنن و یک مقدار مایات زیاد را از طرف شو استفاده بکنن. اما در مجموع اگر شخص با وصف ازی کنه مریض است، یک سلسله محدودیت ها را در قسمت مواجه شدن با آفتاب و اینا احتیاط بکنه و مسائل را که احتیاط بکنه، انشاءالله تعالی در او مشکل نخواد برش پیش بیاد. بازم با دکتر مالج خود
باید در صحبت بکنه.
به خاطر ازی که سن مریض بسیار اهمیت داره، جنسش مهم است، حالت فیزیکیش که آیا خودش قوت بدنش چقدر است. نه، حالا ما پشت رادیو قضاوت کردن نمیتونیم. به این خاطر دکتر مالجش ببینه اگر مریض وزنش بسیار کم است، مریض از قبل به حساب مایعات بدنش کم است و توانایی روزه را در اون نمیبینه، ممکن است دوای کورس توبرکلوز خود تکمیل بکنن، بعدا وقت ساعت یاب شدن دوباره باز میشه دوا استفاده بکنن. در غیر صورت فعلا با دکتر مراجع خود تماس بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. من میگم دوست دارم پرو پیشنهاد دادم تماس کنم که شد میشه تماس کنم. سلام به شما خدمت دکتر صاحب. اگر از اینکه زردی سیاه داشته باشه ورد تو بود
زردی سیا هپاتایتیس بی ویروس، اگر شخص به این مصاب باشه در مجموع امی ویروس ها را اگر به شکل فعالش باشه و در مراحل اخیرش باشه که سبب به حساب سیروز کبد یا به حساب از بین رفتن نسج کبد شده باشه یا وظیفه کبد مختل شده باشه، در صورت یک مریضی است سبب علاج است، به خاطر از او باید پیوند کبد ضرورت است. اونو مریضا میتونن مستثنا باشن. در غیر صورت اگر شخص به ویروس مبتلا است و دوا استفاده میکنه و هنوز در مرحله نیست که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر مواجه باشه، اینا میتونن روزی خود بگیرن، در مجموع با دکتر معالج خود هم در تماس باشن
در مشوره البته با دکتر خود. و کدام نوشیدنی ها را اکثرا در زمان سحری بخورن که روزانه مثلا تشنگی کمتر بشون دست بده؟
سوال بسیار خوب کردین. میشه که از مایعات باید بسیار زیاد استفاده شوه برای مردمی که روزه میگیرن، اما نوشیدنی هایی که دقیقاً سبب صدمه میشن، یکی گفتم که نوشیدنی هایی که حرارتش نامناسب باشه، نوشیدنی هایی که گازدار است، یعنی نوشیدنی ها را باید مخصوصا در انگام افطار باید زیاد خودداری کنن، و نوشیدنی های دیگه که مضر است بالای مخاط سیستم هاضمه، بسیار نوشیدنی هایی که اسیدیک باشه، بسیار گازدار باشه، نوشیدنی مثل چای سیاه، قهوه، نوشیدنی های دیگه که مثلا انرژی درینک ها هستن که اینا نباید در موقع افطار استفاده شه، از غذای بسیار نرم سریع الهضم و چیز استفاده بکنم.
سحر دے کما خان دے